ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې په نننۍ خبرونه کې د پولیسو د یو واجل شوی ځوان افسر د سپینګری پلار ستونزه څېړو چې څو میاشتې کېږي د خپل زوی د تنخواه د اخیستو لپاره سرګردانه دی. محمد اسحاق چې د کابل اوسیدونکی دی وایي د سید کاظم په نامه زوی چې د پولیسو افسر و په 1948 لمریز کال کې د وظیفې پر مهال ووژل شو. محمد اسحاق زیاتوي چې له یوه کال څخه را په دې خوا د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت ته د خپل زوی د تنخواه د اخیستو لپاره ځي، خو دغه وزارت د زوی تنخواه نه ده ورکړې. موږ د ده د ستونزې د هوارولو لپاره د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د وزارت له مرستیال واصل نور مومان سره خبرې کړې، خو په سر کې محمد اسحاق خپل ستونزه داسې طرحه کړه.
او مهین صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
صحت شما خوب است؟
جور باشین.
آه سلامت باشین. محترم شما از شعباتتون خبرگیری نمیکنن.
محترم تاسو له شعبو خبر نه اخلی. د شهیدانو او معلولینو حالات خو تاسو ته معلوم دی چې خلک په څه حال کې دي، له څه تکلیف سره مخامخ دي، او دغه نیم نه خوتک چې د تنخواه په نامه دوی ته ټاکل شوی دا تاسو په څه ستونو سره دوی ته ورکوئ؟ د خدای لپاره تاسو خو لږ څه وګرځئ په خپلو شعبو کې، خپله شعبې تفتیش کړئ. د امنیت کسان هم شته چې هلته خلک ورته شکایت ورسوي. زما اصلی مشکل دا دی چې له 1990 کال نه مې د زوی تنخواه حواله شوې. کله مو چې بانک ته مراجعه وکړه ویل یې چې بودیجه خلاصه شوې، او ویل یې چې زه کاکا د شهیدانو او معلولینو ریاست ته ولاړ شه. د شهیدانو او معلولینو ته چې ولاړم ویل یې هر وخت چې اعلان شوه بیا راشه، زه کاکا ورځه، کاکا ورځه. خووتم او لاړم، له هغې وروسته 15 میاشتې وروسته بیا ټیکسي او موټر ونیسه، بیا راغلو مراجعه مو وکړه ویل یې چې زه کاکا نه دی اعلان شوی. بیا لاړو، بیا په یو نویم کې بیا تر کار لاندې ونیوه. د یو نویم کال تنخواه لپاره مې پرمه واخیسته. ښاروالۍ او ناحیې ته ولاړم، طی مراحل مې وکړه. هغې د کتاب په منځ کې کېښود، د خدای په امان لاړه. مامورین یې چې دي داسې مامورین دي چې نه سپینګیري ګوري، نه ضعیفه ښځه ګوري، فقط همالته چای څکي او کیسې کوي.
نه پشت لی سفید میگردن، نه پشت سیاسر ضعیف میگردن، نه فقط من یه چای میخوره و قصه میکنه یک کتاب.
شما از کجا، از کدام ولسوالی؟ از کابل هستین؟
آه از کابل هستم، چلستون.
کی مراجعه کرده بودیم برای دفترها؟
حالا دیگه تاریخ هر روزش گفته نمیدونم چندین مرتبه مراجعه کردم.
نه مثلا دی تازگی مراجعه کردین؟
بله دی تازگی.
گوش کنید، از سال 91 برتان و 92 91 و 90 حقوق داده میشه یکی، و 93 که از تابال بودی.
آقا من 93 را نمیگم، شما من را دیگه سونه برین. 93
تاسی ما بلخواه تماوری دری نویلا چی رده؟ ما دری نوینه دا وخت ما سره ژمنه وکړی. ما خو هیڅ داسې امر ونه موندی چې قطعی حکم راکړي او کار مې اجرا شي. تاسو کله توف وکړی چې چیرته درشم او څنګه ده؟
تاسو
په دې اړه څه وایئ؟ دوی ته څه رانمایي کوئ؟ ځکه چې دوی سپینګیریم دي، وایي چې څو ځله تلی اته. دوی وایي چې دوی ته ویلي دي شهدا او معلولینو په وزارت کې چې ځی راشئ، څو وخته بعد راشئ. بیا دوی تللي دي او شپږ میاشتې وروسته راغلي دي، او څو ځله فورمه خانه پورې کړې ده. دغسې یو شکایت لري، تاسو دوی ته څه لارښوونه کوئ؟
مننه. کېدای شي چې ځینې ستونزې وي، خو منګه د دې خاطر چې دغه ستونزې هوارې شي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت تصمیم ونیوه چې باید د ټولو معلولینو او د شهداو د ورثو حقوق باید د بانک د لارې نه اجرا شي، چې دغه هر ځل دوی په تکلیف نه شي او مامورینو ته مراجعه ونه کړي، خپل اکاونټ بلري او د اکاونټ نه خپل پیسې اخلي. صرف یو تعداد معلولین په دې خوښ نه دي چې ورثه د شهدا چې زموږ حقوق دي د بانک د لارې نه راکړ شي، وایي چې دا پروسه اوږده ده. واغ دغه دراله چې دا د شفافیت لپاره موږ شروع کړي. دویمه خبره دا ده چې کله چې موږ ورثه د شهدا حقوق توزیع کوو، نو دغه مربوطه ادارې ته دوی باید مراجعه وکړي، ځکه چې دوی هغه سوابق لټول کیږي. هغه ماشومان چې عمر د 18 کالو نه اوچت شوی وي نو بنان د هغو حقوق نه ورکول کېږي، او کوم چې د اتلسو کالو نه ټیټ وي د هغو حقوق ورکول کېږي. که چیرې احیانا هغه الک وي خو نه ورکول کېږي، او که چیرې منجدی وي نو بیا تر واده پورې د دې حقوق
ورکول. مومن صاحب، چې دوی د تقاعدي په اخیستلو کې ستونزه لري، دوی وایي تر اوسه دوی د 1990 او 1990
موږ دا د حقوقو دوی د ورثه او د شهدا او معلولین دي، دا د
متقاعدینو پولیسو او هغه شهید شوی دی
هغه بېله پروسه ده.
دوی چون سپینګیری دی وایي چې څو ځلې د شهیدانو معلولینو وزارت ته مراجعه کړې ده، او هلته دوی ته هغه نه ده. دا پروسیجر څنګه ده؟ د شهیدانو د ورثې تنخواګانو دوی څنګه اخیستی شي؟
تاسو زه خپلې خبرې ته
پرېنهمهرباني وکړئ.
ورثه د شهداو سیستم بیل دی او د متقاعدینو بیل دی. متقاعد چې یو سړی مامور دولت وي، آخرین معاش یې چې عمر د 40 کلنی پورې ورسیږي یا 50 کال ته ورسیږي یا 40 کال خدمت کړي، نو متقاعد شي هغه ته اسناد جوړیږي او وروسته د کار د تقاوتی ورکول کېږي. بیا د ماغ په اساس باندې د هغې بودیجه د وزارت مالیې نه راځي، بیا ورته کال په کال د حقوق ورکول کېږي. د ورثه د شهداو دا سیستم بیل دی. ورثه د شهداو کې دا دی چې فرض مثال منګه غواړو چې په دا حقوق د دوی 1,500 افغانۍ دي، نو 1,500 افغانۍ د میاشتې دوی ته حواله کېږي. په دغو سیستم هم داسې ورته جوړ کړی دی چې په کابل کې دا پروسه تکمیل شوې ده. موږ ټولو ورثه د شهداو ته حقوق د بانک د لارې نه باید ورکړ شي، ځکه چې اول د دوی شکایت همدا و چې موږ د مامورینو دخوا ځورېږو. نو د دې د خاطره چې دغه ځورېدل ختم شي، فیصله هم د حکومت او خصوصا فرمان د رئیس جمهور همدا دی چې باید د ټولو ورثه د شهدا او حقوق او معلولینو باید د بانک د لارې نه اجرا شي.
دوی
پکې ختم شي. پروسیجر داسې دی چې وزارت مالیه دا پیسې انتقالي بانک ته، د هغې صرف یو اطمینان موږ ته راکوي چې دغومره پیسې د معلولینو او ورثه د شهداو انتقال شوي دي ستاسو مربوطه بانک کې چې کوم اکاونټ هم خلاص کړی دی. نو پس له هغه نه چې وزارت مالیه موږ ته اطمینان راکړي، بیا موږ ټولو دغو کسانو ته چې د هغو حقوق انتقال شوی خبر ورکوو چې تاسو لاړ شئ خپل حقوق د هغو د بانک نه واخلئ. هغو ته اکاونټ جوړ شوی دی، د هغو نمبر دی، خپل اکاونټ شته، خپل مخصوص خاص نمبر لري، ځي خپل حقوق اخلي. احیانا بعضې وخت داسې وخت کېږي چې وزارت د مالیه دغه انتقال د پیسو یې لږ ځنډنی شي، نو دا خلک بیچارهګان دي، نو د دوی وایي چې حال زموږ حقوق ولې زر رانه کړو.
تاسو
وایي زموږ د کار پروسیجر داسې دی. ستاسو کاری پروسیجر څنګه دی؟ همداسې چې پیسې بانک ته حواله کړي، نو بیا هغه 2 یا 3 میاشتې وروسته موږ ته حواله کړي. دا کاری پروسیجر دی.
زه دا نه وایم کېدای شي چې یو یا دوه کسه مامورین کمزورتیا په دې برخه کې ولري، خو زه دا وایم چې د دې حقیقت یابۍ په خاطر باندې ښه خبره دا ده چې دی موږ ته مراجعه وکړي او موږ د ده عریضه ورکو او هغه مربوطه ادارې ته ووایو چې څه مشکل دی چې تاسو د دغه سړي حقوق نه ادا کوئ. نو دا موضوع به موږ وڅېړو په رسمي توګه به وڅېړو تر څو هغه اصل حقایق معلوم شي. خو ځینې ورثه د شهدا حتی د دغه زموږ د بانکي سیستم سره موافق نه دي، په رقم رقم بانی کوي چې نه بانک موږ ته په خپل وخت کې پیسې نه راکوي، یا پیسې انتقال شوي نه وزارت مالیې ته، دوی
دفتر
کې هلته لګېږي چې دومره ستاسو پیسې د وزارت مالیې د لارې نه بانک ته انتقال شوی دی ورشي خپل پیسې واخلي.
او مومن صاحب دا محمد اسحق څه وخت تاسو ته درشي؟ تاسو ژمنه دوی سره څه ده؟ دوی کار چون دوی څو میاشت سرګردانه شوی دی او د شهید زوی تنخواه نه ده ترلاسه کړی.
رسان میگی د زمنګ عمومي رئیس د حقوق د معلولین او د شهداو دی الته دی مراجعه وکي او ورته دی وایي چې زه مهینی عمر اجتماعي را لګلې ما او دازما کار وکه او ستونزه چیرې ده؟ که چیرې ستونزه وي نو هغه ما ته ټلیفون کوي چې ورسره وغږیږم. یو او بله خبره دا ده چې هماغلته په هماغه دفتر کې د ورثه د شهداو په دفتر کې معین صاحب د معلولین او ورثه د شهداو دی سوره پیکان نومېږي، هغې ته دې مراجعه وکړي او دا خپل عریضه دې هغه ته ورکړي چې هغه حکم صادر کړي چې دې مشکل ورته حل.
او ډېره مهرباني مومن صاحب، کوره مدانتمن به دوی در شي او دا مشکل به انشاءالله حل
شي.
مهرباني، ورځ په خیر. دوستانو، دا وه د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خپرونه. تاسو کولی شئ خپلې ستونزې د دې پروګرام له لارې زموږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 2 2 2 2 2.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي راډیو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د حج او اوقاف وزارت سرپرست او اداري معین دایو الحق عابد زموږ میلمه دی. له ښاغلي عابد سره به په دې پروګرام کې سعودي عربستان ته د تللو افغان حاجیانو په ستونزو، د هغوی د لیږلو په بهیر او نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړو. عابد صاحب، ډېره مننه چې زموږ د خپرونې میلمانه شوئ. په سر کې وایي چې دا ځل څومره افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړل، او آیا هغه شمېره چې ټاکل شوې وه هغوی ټول انتقال شول سعودي عربستان ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سه کال چې د افغانستان کوم دایمي سهمیت چې د 10,000 حاجي دی، سه کال د حرم شریف د توسعه او ترمیم په خاطر زمونږ سهم 40% کموال راغی. بنان سه کال زمونږ سهمیه 23,000 حاجیان و چې الحمدلله ټول موافقانه انتقال شو او مراسم هم ترسره شو او زمونږ حاجیان ښه قناعت هم لري او تر اوسه پورې شاوخوا 2,000 حاجیان، یعنی 1,500 حاجیان انتقال شوی دی افغانستان ته. دوه یا درې هفته دننه کې انشاءالله 40 ورځ دننه کې زمونږ د انتقال پروسه تکمیلیږي.
بله، اکثر افغانان هغه وخت حج ته ځي چې سن یې ډېر لوړ شي او یا هم سپینګری شي. دوی ته بیا اکثرا په سعودي عربستان کې د بیروبار له امله ناروغۍ پیدا کېږي، اکثر یې ژوند له لاسه ورکوي. سږ کال د افغان حاجیانو تلفات څومره و؟
بدون شک د افغانستان حاجیانو دلته یو تعامل ده چې اخري عمر چې رسیږي حج ته ځي چې وایي باید دوباره مونږ ګناه ونه کړو. دا زمونږ مشکلات دی. او سږ کال زمونږ تلفات یا تقریبا 14 کسه وفات شو چې دوه کس ترافیکی حادثه کې په شهادت ورسید او یو لس کسانې همداسې طبیعي مرګ و چې وفات شو. او موږ 14 مریض او زخمی لرو چې 9 کس په ترافیکی حادثه کې زخمیان شو او متبقی همداسې مریضان شفاخانه کې لرو. او یو کس مونږه سوی چې کیسابر وایي یا سارق وایي په دې کیس باندې بندي دی. یعنی مجموعا زمان 14 وفات و 14 زخمی و یو کس توقیفی لرو.
عابد صاحب، سعودی عربستان تا دتلون که حاجیان و یا دتلون که کسان پا انتخاب که هم زین ستونز موجوده دی. اول انتقاد پا دی سستم بانده دی. اکثرات کسان انتقاد که چه وست تر 2014 کال پوری حاجیان یا ظاهرین انتخاب شوی دی. فکر نکوی چه دا سستم یا ستونزمن سستم دی چه وست دا 2-3 کال رواد شوی؟
پخواست دا افغانستان سستم قرکشی یا پچوایی پده سیستمو ده قرکشی ده کم نواقص شده یو تکراری حجیان تلل، دوم ده که شفافیت 100% تضمین نو. بنان منگا کم مطالعه چه دلو ده پرمختل اسلامی حبادو سیستم خصوصا ترکیه و ایران و مالیزیا دوده سیستم نوبتی سیستمو او مونږ مجبور شو چې د نوبتی سیستم نه استفاده وکړو. او بدون شک د نوبتی سیستم د دې کې یو شفافیت ډېر دی او دویم تکراری اجیان نزی اومداده چې دوه کال کې الحمدلله زمونږ سیستم باندې سوک انتقال هم کوي.
دا اوسنی سیستم فکر کوم داسې ده چې یو حاجیزی سبتنام کوي، به دغه نتیجه ښکاري چې ته په کال ته یا بل کال ته یا هم په درېیم کال باندې داسې یو سیستم دی فکر.
او بله، په دې سیستم کې هر حاجی پوهېږي چې سبتنام کوي، پوهېږي چې په کوم کال کې زما نوبت رسېږي. کوم ولایتونه کې چې ډېر رش او مراجعین ډېر دي، لکه ننګرهار، هرات او مزار شریف، او دوی واقعا مشکلات لري. بعض ولایتونه کې درې کوم مراجعین ډېر نشته، لکه دایکندي، بدخشان، د کابل ښار. او زمونږ نوی پروګرام دا دی چې د کابل اصلي اوسېدونکو هغه مونږ ثبتنام کړو، نه چې څوک کابل کې ژوند کوي. بنان بعض ولایتو کې رش ډېر دی، بعض ولایتو کې کم دی.
یعنی عابد صاحب، اوس چې څوک قصد لري چې سعودي عربستان ته د حج لپاره ولاړ شي، هغوی چې کله ثبتنام کوي نو یا په اول یا دویم یا درېیم کال هغوی ته زمینه برابرېږي. اما کله چې په هماغه کال په اوچا باندې حج فرضېږي او هغه ته زمینه نه وي برابره چې دای ولاړ شي، فکر نه کوي دلته څه مشکل رامنځته کیږي؟
مشکلات دا دی چې زمونږ توان نشته دومره. خو څوک چې حج خو توان یو بالغ او څوک چې مالي او جسمي امکانات لري هغه باندې حج فرض دی، هغه مجبور دی چې دا نوبت مراعت وکړي. لکه ایران وګوره، کوم کسان چې سه کال حج ته تللي وو هغه اوولس کال مخکې حج ته ثبتنام کړی وو. بنا موږ مجبور یو چې دا سیستم باندې عملي وکړو. ولې چې د سعودي عربستان ظرفیت دومره نه دی چې څوک چې د حج خواهش لري هغه باید حج ته ورشي.
عابد صاحب، ځینو ولایتونو کې دا ستونزه هم موجوده ده چې د مستحقو کسانو پر ځای باندې نور کسان ځي بیت الله شریف ته. څه دی ستاسو ځواب؟
دا زمون کوم د ثبت نام سیستم چې ده انټرنیټ کې کنټرولېږي. اما هغه لحظه چې دا ثبت نام کوي مرکز ته نوم رسېږي، او ما هغه ته په ما اساس مونږه اجرات کوو. صرف سه کال ډېر پروسه شفاف و. یوازې قندهار ولایت کې یو ستونزه پیدا شو چې د قندهار د حج اوقاف رئیس او بعضې د دې کوم ملګري چې وو تقریبا 200 سهم بازار کې خرڅ کړی وو، خوشبختانه هغه رئیس اوس نیول شوی دی، زندان کې دی، او کوم د دې ملګری هغه ټول توقیف کې قرار لري.
دغه دوسیه کوم ځای ته ورسېد؟ خو چې تاسو قندهار ولایت یاد کې د نورالعزیز په نوم باندې د حج اوقاف رئیس او هغه د 200 کسانو سهمیه خرڅه کړې وه، قضیه کوم حد ته ورسېده؟
قضیه خو مرکز نو سارنولان تل دې شدید بررسی کوي او هغه خپل بندي دي. دوی سارنول صاحب خپل شخصي په جوړیان کې دي او د قندهار والی صاحب. قضیه په شده سره جریان لري او ډېر مونږ دا قضیه نه پرېږدو چې داسې فراموش.
دغه 200 سهمیې د قندهار د حج اوقاف رئیس په چا خرڅه کړې وې او په څومره بیه باندې تاسو ته معلومات شته؟
کوم ابتدایي راپورونه چې مونږ ته رسېدلې د سهم آزاد بازار کې خرڅ شوی دی، 2000 نیولې تر 3500 ډالر هر یو سهم په خرڅ شوی دی. او مونږ په دې حادثه کې اول خو کوم جزا او چې هغه مونږ بندي شو، زمونږ رئیس او د دې کوم ملګری دی، کوم بیچاره جان چې د دوی حق و چې باید لاړ شي. دوه کسان مونږ اکثر حج ته ولېږل، یو احتیاط سهمیه نه، او صرف 15 سال وخت کسان پاتې شو چې انشاءالله آینده کال کې مونږ اول کسان می چې حج ته ځي.
هغه کوم کسانو چې سهمیه غیر قانوني اخیستې وي، د مستحق کسانو سهمیه اخیستې وي، هغوی هم حج ته انتقال شول؟
هغوی خو ټول انتقال شوي دي. بنان مونږ مجبور شو دي کوم چې پاتې شوی مستحق کسان ته مونږ اضافه احتیاط سهمیه ورکو.
عابد صاحب، په کندهار کې او بل ستونزه هم و. ولسمشر حامد کرزی یو فوق العاده امر ورکړی و 500 کسانو ته، هغه کسان چې خپل خپلوان په حملو کې او یا هم بمونه کې له لاسه ورکړی و،
هغه مو لیدل شو. احتیاط سهمینه سره د رئیس جمهور چې د شهدا او ورثه وای د تقریبا 15 تر 200 سهم دی، هغه جدا خبره دی. تل دا کوم چې پاتې او صرف 15 سلويخ کسان پاتې دي، نور ټول کسان مونږه احتیاط سهمینه حج ته ولېږل.
عام افغانان یو انتقاد په سهمیه باندې کوي، وایي د ملي شورا غړو ته هر کال او همداشان وزیرانو ته هر کال سهم ورکول کیږي. هغوی هم افغانان دي، هغوی هم د اساسي قانون لمخې داسې حقوق لري لکه نور افغانان چې لري. څه فکر کوي دا سهمیه ورکول د ملي شورا غړو ته هر کال او یا هم وزیرانو ته یا هم انسایبانو ته، دا د نور افغانانو ته حق پیمانول نه دي؟
اول خو زه شخصا په دې باندې مخالفت کوم چې مناسب نه دی چې باید یو امتیاز ورکړي. دا ولې یو عبادي مسله ده، دا سیاسي مسله نه ده، لیکن دا په خوان هم داسې یو رواج پاتې دی، بندول مشکل دی. دویم خبره دا ده کوم حاجی وکیل صاحب دی یا والی صاحب دی یا وزیران چه دی، دا خپل کولی شي چې فوق العاده ویزا نه سعودي یا حج ته لاړ شي. او دا کوم چې دا سهمون ورکو دا اکثرا وزیر صاحبان چې خپل پرسونل ته ورکوي، ولی شي یو مامور دی، دیش کال یو خدمت کوي مجبور دی یو څه امتیاز ورکړي او وکیلان هم چې دی خپل موکلین ته ورکوي بنا هم دا ټول شو د
افغانستان بچیان عابد صاحب داسې انتقادونه هم شته چې یو وکیل د پارلمان حتی دوه درې وارې حج ته ځي اما هغه سهمیه موکل ته نه ورکوي همداشان په وزارت کې هم دا ستونزه موجوده ده
یو وکیل زموږ سهمیه ته ضرورت نه لري دا کولی شي چې د مجامله یا اسپیشل ویزا واخلي او د دې کوم اقارب د سفارت دوی ته ورکوي څه کلم تقریبا 300 ویزا خارج د سهمیه نه دوی ته ورکول شو دا خپل کولی شي خپل حج ته شي
فکر نه کوي دا به ښه وي چې بیخي دا سیستم له منځه ولاړ شي چې وکیل ته هم سهمیه ورنه کول شي ځکه چې هغه هم یو افغان دی او یو داسې حق لري لکه یو عام افغان غوندې ځکه چې د عبادت مسله ده تاسو مخکې اشاره ورته وکړه
زه خو شخصا ما درته وویل چې زه شخصا مخالف یم چې باید دا عبادي مسایل کلا شفاف وي
اما رسمي هڅې مو کړي چې تاسو رئیس جمهوریت یا نور ارګانونه وغواړئ چې دغه څه له منځه یوسي
مشکلات دا دی چې اوس دا یو رواج بندول هم ډېر مشکل دی ډېر زور غواړي خو امیدوار و آینده کې بند شي ده
دا کوم وړیا ټیکټونه چې ورکول کیږي د اریانا شرکت له خوانه داسې انتقادونه شته چې سږ کال په دې باندې د حج او اوقافو د وزارت د کارکوونکو خپل خپلوان تللي دي
مونږ په خوا چې وو دا کوم فری ټیکټ چې نومیږي دا حتما د وزارت احجیران ته ورکول کېدل کوم غریب مامورینو دپاره خو د دوی حق هم دی چې وزارت د حج وزارت دی چې باید حق اولیه د دوی وي مونږ د فری ټیکټ چې سکل تقریبا 1.5 سوه ټیکټ وو دا کوم معلمین د حج چې دی مونږ دا فری ټیکټ نه مونږ لیږو
بله د معلمینو موضوع مې یاد کړه هر کال د حج په دوران کې یا د حج په موسم کې د حج اوقاف وزارت اکثره کارکوونکي د معلم په توګه ځي آیا دا د نور افغانانو حق نه خوړل کیږي ځکه چې نور افغانان هم حق لري چې د معلم په توګه ولاړ شي هلته هم حج وکړي او هم هغه نور کوم مسؤلیت چې لري هغه ادا کړي
په خو داسې تعامل چې د معلم د حج باید د ملا امامانو نه انتخابېدل او مونږ دا دوه کال کې دا بالکل آزاد دی او مونږ اعلانو هر څوک کولی شي چې اشتراک وکړي ولی ډېر ځوانان دي چې عربي هېوادو کې درس ویلې دي مونږ درې شرط لرو یو معلم دی پر عمده شرط یو دا دی چې دینی مسایلو باندې باید تسلط ولري دویم دا دی چې عربي ژبه باندې باید پوه شي درېیم دا دی چې باید د مکه مدینه جغرافي نقشو باندې بلد وي څلورم دا دی چې باید تجربه د حج ولري چې هم قرارداد اقل تلې ولي چې خپله چې نابلد وي بیا دا 50 کسان څنګه راهنمایي وکړي بنان په دې اساس مونږ یو آزاد امتحان واخیستو او تقریبا ډېر کسان اشتراک وکړو چې مونږ خپل
سږ کال مجموع کې څومره معلمین تللي وو د افغان حجانو د لارښوونې لپاره
زموږ قانون دا دی 50 حجي لپاره یو معلم 200 حجي لپاره یو د مدیر ګروپ وای یا کوم یو 200 حجي چې وي یو سر ګروپ مونږ ټاکو زمونږ سکل 300 کسان
بله داسې حاجیان انتقادونه کوي چې هغه معلمین چې دوی ته ټاکل شوي وو چې لارښوونه وکړي هغوی وایي په خپلو شخصي کارونو اکثرا لګیا وو او دوی ته یې سمه توجه نه کوله تاسو دغه موضوع څېړئ
مونږ دا دوه کال کېږي چې مدیر د ګروپ ټاکو چې دا درې څلور معلم شته دا مدیر د ګروپ کنټرول وکړي دا شکایتونه ممکن بعضې داسې واقعیت ولري اکثر غلط ولري چې زموږ اکثر حاجیان خوشحاله وو لیکن بعضې غفلت وظیفوي ولري دا سالور 1500 کسانو کې اما اکثر واقعیت نه لري
پس کله یو بل انتقاد هم دا و چې له مکی مکرمینه ډیر لري د افغان حاجیانو یا زائرینو سکن یا ځای انتخاب شوی وو تګ راتګ کې مشکلات او فاصله لري ول مکی مکرمینه د دوی تر لیلی پورې د دوی تر ځای پورې د دې لاتو
مونږ خو دوه خر کې قرارداد کوي یو د مدینه منوره یو د مکی مکرمه زمون کوم تعمیرونه مدینه منوره کې چنیول شوی وو سکل یو خو کیفیت په لحاظ ټول 5 ستاره چې وایي یعنی عالی ترین کیفیت باندې وو او د دې کوم فاصله چې 50 نه تر نیولې 250 متره فاصله درلود یعنی ټول د حرم نووي نږدې وو او مکه مکرمه کې بدون شک سکل اول عمل دا و چې حرم شریف د ترمیم او توسیع لاندې دی بینن کوم نږدې تعمیرونه ټول تخریب شوی دی او کوم چې نجدې نه هغه قیمت هم ډیر اوچت دی لکه کوم خلیجی هیوادونه چې کوم تعمیرونه اخلي بدون شک مونږ کوشش کوو چې د یو چپرکت مونږ اغلته قرارداد کوو قیمت باید $200 نه اضافه نه وی ولی چې د افغانستان حاجیانو اقتصادی توان نشته چې
اقتصادی ستونزه ده چې په مکه مکرمه کې سکن یو څلر انتخاب شوی وو.
بله بله لکه تاسو ګوره کوم د اروپا حاجیان راځي $15,000 ورکوي، اکثر مصرف یې په سکن کې دی.
تاسو د حج په پروسه کې د شفافیت یادونه وکړه، اما داسې راپورونه هم موږ لرو چې یو کس چې هیڅ خبر نه و چې سږ کال به دی بیت الله شریف ته ځي، هغه ته زنګ راغلی چې ستاسو نوم هم په قرعه‌کشي کې ووته، د دې علت څه و؟
مونږ خو بالکل زه چلنج ورکوم، زموږ سږ کال پروسه مطلق شفاف او اصلا سوء استفاده ونه شو، لیکن آخری دور از چی پاتی که گید بدون شک سلور سوا پینزه سوا هر کال مونگ غیر ازل لرو، ولی درش زراجی بانده حتما یو کس مریضی گی یو کس مرکی گی، بنان دا کم غیر ازل چی سا هم پاتی که گی مونگ بیا کسان چی عریضه که یا آقای تا بیا تلفون که چرا شی چی سا هم زایی نشی.
عبد صاحب دخبروان دا پایشی بوتر سدلی دا کندهار لپیخی یا دا کندهار لقضیه چه حال تا حج اوقاف رئیس هم اوس په توقیف کرده، دا سی خکاری چه دا حج پا بهیر که هم فساد کیگی پا افغانستان که حقا کسان چه پر رشوت بانده حج تزیاوی هم دیو مستحق کس سهمی اخلی حقوی تساس پیغام چه ده؟
زمونگ پایام داده چه حج یا دینی فریضه ده، بنان حج که رشوت ورکول مطلق حرام ده، کم نیت چکه خود ده تا اجر ورکه، بنان کم چه رشوت ورکه کم چه رشوت اخلی در طول پا جهنم کده، او زمونگ توصیه حاجین هم داده چه پیسه ورنکی.
او دخبروانی پروسته که عبد صاحب که وای چه ده حج ده پروسه ده لا شفافیت لپاره استاسو نوی اقدامات و نوی پلانون نسید؟
سکال الحمدلله طول اجان قناعت دلود، بنان مونگا کوشش کنم چه زمونگ سکل یو استثنائی کلو و آینده کل باید سکل نه دیر خیبی.
دیر دیر مندن اکورم آباد زمونگ ده اونه ده حقیقت چه ده پرگرام همدل تپایت و رسیده لخپل میلمه ده حج و اوقاف وزارت لسرپراست و اداری موین دعی الحق عابد سیب سخه دیر مندن
جوانده و سیب.
آزادی رادیو پا انترنت کی www.azadiradio.com.
Bulchada